سلامونه ستړي مشي تاسیس مخک لاساتې رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې نن د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ست واکسینو کمپاین پیل شو لا پولیو پاک افغانستان پر خپلې پانی لیکلي چې دغه کمپاین په هلمند کندهار زابل اورزګان غزنی پکتیکا خوست ننګرهار لغمان کندر نورستان او هرات ولایتونو کې تطبیقيږي په دې لړ کې به میلیونونه لا پنځو کلونو کم عمر ماشومانو ته واکسین ورکړل شي ترخته نړیوال سازمان وایي چې د روان میلادي کال پایلې په افغانستان کې د ګوزند دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه یې د بادغیس په بالامرغاب او بلې په هلمند کې وه په کندهار هلمند کابل لغمان ننګرهار او زابل کې بیا د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو اتلس چاپیریالي پیښې ثبت شوې دي افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازیني هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو ویروس شتون لري پولیو یو خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري خو یوازې واکسین کولای شي چې مخه ونیسي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره او چا وایي چې د افغانستان په ختیځ کې له زلزلې څو میاشتې وروسته په تر ټولو سختو اغیزمنو سیمو کې 230 زره کسانو مرستې ترلاسه کړې دي خو سخت ژمي ته په پام له هم ډېر کسان له ملاتړ څخه بې برخې دي او چا پرون یکشنبې پر خپل ایکس پاڼې په بیان کې ویلي چې زیانمنو ته د مرستو رسولو د تمویل یوازې 40% بودیجه ترلاسه کړې خو بیړنۍ اړتیا ده چې نورې مرستې هم ترلاسه کړي د چاپ خبره یو سلیولس نیم میلیون ډالر ته اړتیا ده چې زیانمنو ته اړینې مرستې ورسوي دوه چاپ خبره د اګست میاشتې په پای کې تاریخ تر پکې چا څه باندې شپږ درجې زلزلې نږدې 15,000 کسان اغیزمن کړي دي تمه ده چې امریکایي او اوکراینی چارواکي نن دوشنبه د دسمبر په 15 په برلین کې د دوهم ورځې لپاره خبرو ته دوام ورکړي واشنگټن هڅه کوي چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه لوري یوې هوکړې ته ورسوي د سپینې ماڼۍ ځانګړي استازي سټیف ویتکاف او د ولسمشر ډونلډ ټرمپ په زوم د جار کوشنر تېر ورځ په برلین کې د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د خبرو اترو له مذاکراتي پلاوي سره 5 ساعته خبرې وکړې ویتکاف اکسپانی ولیکل استازو د سولې لپاره د شل مادو پر پلان اقتصادي او نور موضوعاتو هر اړخیزي خبرې کړي دغه پټکو پرمختګ شوی او دوی به سبا دوشنبه سهار بیا سره وګوري د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګ د راپور لمخې د نوو سرګند چا د نن ورځې د خبرو برخوال به څوک وي لمخې نن دوشنبه په برلین کې د زلنسکي کتنه د جرمني فرانسې او برېټانیا لمشرانو سره پلان شوی ده د شل مادو پلان روسه له هغه هم حال رسرګن شو چې اوکرين او اروپایي ملاتړ یې د واشنگټن د وړاندې شوی د 28 مادو د پلان پر بدیلو وړاندیزونو کار پیل کړ دوی د متحده ایالاتونو پلان شو د مسکو لازینو دریزونو سره ورتوالی درلود په پراخه کچه د روسیې په ګټه بللی و په مراکش کې د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو له امله لکتر لګوه دیش کسان مړه او 14 نور ټپین شوي دي د پیخه د مراکش د اټلانتیک په ساحلي ولایت اسفي کې رامنځته شوي چې د پلازمینې روبات په جنوب کې واقع ده د رویټرز راپور له مخې د اسفي په زړه ښار کې یوازې 2 ساعته سخت بارانونو کورونه او دوکانونه تر اوبو لاندې کړل او موټرونه یې له ځان سره ویوړل مراکش د اطلس په غرونو کې بارانونه واورې داسې مهال تجربه کوي چې په دې هېواد کې وکاله پرله پسې وچکالي وه او د افغانستان د کرکټ له 900 کلونو کم عمره لوبډلې له سریلانکا ماتې وخوړه د 900 کلونو د کرکټ د آسیایي جام لوبه په لړ کې نننۍ لوبه د دوبۍ د کرکټ په لوبغالي کې ترسره شوه افغانستان د لوبې په چا ګټلې وه او توپوهنه یې غوره کړې وه افغان لوبډلې په 500 اورونو کې 235 منډې وکړې او د سریلانکا لپاره یې 286 منډې هدف وټاکه د سریلانکا لوبډلې په 49 اورونو کې داسې مهال چې دوه لوبغاړي پاتې وو 238 منډې وکړې له دې مخکې افغانستان خپله نمرې لوبه هم وړم ورځ بنګلادیش ته په 3 وکټو بایللې وه د آسیا جام په لوبه کې چې په متحده عرب اماراتو کې روانې دي افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلادیش نیپال او سریلانکا سره او په الف ګروپ کې هند پاکستان متحده عرب امارات او مالیزیا یو ځای دي تاسې خبرونه اوریدل وړاندې را سره د مطالب اوریدل شي د جرمني حکومت یو ځل بیا ویلي چې په پاکستان کې د هغو کډوالو په برخلیک خبر کوي چې جرمني ته د ورتګ پته مدي خو په پاکستان کې بیا افغان کډوال شکایتونه لري
پاکستان دی پولیسو للا سا دیر ازیتی اسو من کار نشو کوئی نوزمو سڑای هم ریپورٹ چو بے پا دیر مشکلاتو که حال تا هم دی طالبان هلوانا لناس خوشنات شوی و حال تکاول هم دیر شو هزار ازیت شوی و بیتا پا نقانون لارا مجبور شو چه بیتا راغی
وړاندې به د دې کډوالو اندېښنې او د جرمني حکومت دریز په اړه درته جزئیات درکړو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په تیرو میاشتو کې په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ ډېرې شوې دي. د دې سازمان په ټکو یوازې تیره میاشت کې 250 کسان د دغه ناروغۍ له امله مړه شوي. دا چې ولې وړاندې په اړه به یې درته جزئیات ولرو. د دې تر څنګ د کابل ښار اوسېدونکي شکایت کوي چې د برېښنا له کمښت سره مخ دي.
سابق نموگه دیشم سی سولر نیست باده که و هم که برخو در چا ضرورت اینو برکنه چیوی برکنه در ضرورت در چا دی
لدی سر بیره نور مطالب هم در تلرو ملتی هم خوارم
در دیشی بی
در آزادی رادیو خبری تولگه
به هم ستری مشویز فرید سیالی ما و با تخنیکی چارو گیره سر تایی روشنده دا جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایله پاکستان د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ کړي. نوموړي په هغه هېواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت جدي بللی او ټینګار یې کړی دی چې د دغو کسانو لیک ته د حکومت په لومړیتوبونو کې دی. دا په داسې حال کې ده چې اوسمهال د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوی او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دی وایي پاکستاني پولیس یې ژوند پرې حرام کړی. نور تفصیل اکرام الله اکرام نه.
داسې مهال چې په پاکستان کې د بې اسناد افغان پناه غوښتونکو د نیولو او جبري شړلو لړۍ په شدت روانه ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول وایي تمه لري چې د روان میلادي کال تر پایه له پاکستانه د افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو بهیر بشپړ شي. نوموړي په هغه هېواد کې جرمني ته د تګ په تمه د میشتو افغانانو وضعیت خراب بللی او ټینګار یې کړی چې د دغه کسانو لیږد چې د ده په وینا جرمني ته د لیږد قطعي ژمنې لري د حکومت په لومړیتوبونو کې دي. د جرمني ویلټ ورځپاڼې د واټفول له قوله لیکلي چې اړینې څېړنې او دغه راز الوتنې اوس په چټکۍ ترسره کیږي. هغه تر دې مخکې ویلي وو چې له پاکستاني لوري سره د خبرو اترو له لارې په پاکستان کې د جرمني له لوري د منل شویو افغان پناه غوښتونکو لپاره په هغه هېواد کې د پاتې کېدو لپاره د شپږو میاشتو تمدید ترلاسه کړی. خو دې تازه څرګندونو کې ټینګار کړی چې د راتلونکي میلادي کال له پیله په جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. یوهان واټفول د کډوالو د منلو په پروسه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت رول ته په اشارې سره ویلي له ټولو ارزونو وروسته د ځینو افغانانو د منل کېدو او یا هم نه منل کېدو په تړاو پریکړه د دغه وزارت پر غاړه ده. خو نوموړي خبرداری ورکړی چې که په دې برخه کې نور ځنډ رامنځته شي نو پاکستان کې جرمني ته د تګ په تمه میشت افغان کډوال به افغانستان ته د شړلو له خطر سره مخ شي. په همدې حال کې یو شمېر کسان چې جرمني ته د انتقال ژمنه ورسره شوي او له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان کې دېره دي وایي پاکستاني پولیس یې ژوند حرام کړی دی. دوی وایي د جرمني حکومت باید له پاکستان سره خبرې اترې وکړي تر څو دوی ته په دې هېواد کې د پاتې کېدو زمینه برابره شي او دغه راز جرمني دې د دوی لیږد ژر تر ژره ترسره کړي. په اسلام آباد کې میشتې یوې افغانې پناه غوښتونکې حدیثی رحیمزی ازادي راډیو ته وویل
د پاکستان د پولیسو له لاسه ډېر اذیت یې سمون کار نشو کوی نو زما سړی هم ریپورټ شو بیا په ډېر مشکلاتو کې حال ته هم د طالبانو بیا طالبانو له لاسه خشونت شوی و وهل ټکول هم ډېر شوی هزار اذیت شوی و نو بیرته په ناقانونه لاره مجبور شو چې بیرته راغی. لطفا موږ جرمني نه غواړو چې موږ ته هر څه زر کېږي موږ سره د مرسته وکړي موږ ته زموږ ویزې راکړي.
په اسلام آباد کې میشت یو بل افغانه پناه غوښتونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل
درې میاشتې کېږي چې ویزا مې ختمه شوې او هر اسانیه امکان لري چې زه ریپورټ سم او په دې برخه کې نه د جرمني سفارت او نه UNHCR له موږ سره مرسته کولی سي. د روان کال په مارچ میاشت کې مو د انتقال لپاره بیا میډیکل وسو خو تر اوسه نه یو انتقال شوی.
دوی وایي له پاکستانه د شړلو له جدي ګواښ سره مخ دي. داسې مهال چې وار له مخه د جرمني او شمیر پخوانی افغان همکاران له دې هېواده شړل شوي او اوس په افغانستان کې په پټه ژوند کوي. د جرمني ځواکونو یو پخوانی افغان همکار چې په وروستیو کې له خپلې کورنۍ سره یو ځای له پاکستان افغانستان ته ایستل شوی د نوم د نه خپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په پټه ژوند کوي.
ژوند هم خطر کې ده او دلته په پټه ګرځو او بیا کوشش کوو چې ویزې واخلو بیرته لاړ شو پاکستان ته. له یوې خوا اقتصادي ستونزې دي، له بلې خوا دلته ستونزې او مشکلات دي. هیله مو ده چې دا زموږ په کیسونو کې او زموږ په کارونو کې تیزوالی راشي.
دا په داسې حال کې ده چې روانه اونۍ د ډسمبر په 12مه په پاکستان کې میشتو جرمني ته د لیک په تمه یو شمېر پناه غوښتونکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې په وروستیو کې د پناه غوښتنې د رد ایمیلونه ترلاسه کړي. دوی ویلي وو چې لږ تر لږه 350 کسانو دغه ایمیلونه ترلاسه کړي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر یوهان واټفول په خپلو تازه څرګندونو کې بیا د دې کسانو شمیر 650 تنه وخود او وی ویل په دې برخه کې د جرمني د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی. د لډیرو جزئیاتو ورکولو پرته زیاته کړه چې د جرمني د کورنیو چارو وزارت دا پریکړه د ټولو حقوقي او واقعي اړخونو له سنجولو وروسته کړې. له دې وړاندې د ډسمبر په 10مه د جرمني فدرال حکومت اعلان کړی و چې په رسمي ډول به د یو شمیر افغانانو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه رد کړي چې اوس مهال په پاکستان کې دیره دي. په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته جرمني خپل پخواني زرګونه سیمه ییز همکاران، خبریالان، د مدني ټولنې غړي، د بشري حقونو فعالان او فرهنګیان هغه هیواد ته انتقال کړل، خو د راپورونو له مخې لږ تر لږه 2000 کسان لا هم په پاکستان کې پاتې دي. د یادونې ده چې په وروستي ځل 250 افغان پناه غوښتونکي چې د جرمني د منل کېدو وعده ورکړل شوې وه، له اسلام آباد څخه جرمني ته ولېږدول شول.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي تیره میاشت نږدې 250 افغانان د شدید تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې ناروغۍ اخته کورنۍ او د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي د روغتیایي اسانتیاو مرکزونو ته د نه لاسرسي په اړه شکایت لري. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکی 80 کلن لطیف دی چې وایي 55 کلنه میرمنې له سختې سا تنگی او تنفسی ناروغی زوریگی خو پسی مکی روختی مرکز او پا کافی اندازه اسانتیا و تلاس رسائی نلری. ده ازادی راژیو تو ویل
همین نفس تنگی داخلی محیط منطقه ما هم نیکتان خونواده ما بیشترین خونواده ها همین نفس تنگی دارن. نفس تنگ شده خانم تقریبا
زمک پا کلی کور که نیوازی زمک کورنهی بلکه دیره دل توسیدون که کورنهی پا ساتنگی اخته شوی. زما میرمن په ساتنګي اخته ده. یو ځل مو آن هرات ښار ته ډاکټر ته یوړه، هلته ډاکټر وویل چې د زړه ټکانونه هم ډیر شوي. دلته خو نه درمل شته او نه روغتیایي مرکزونه. موږ چې مجبور شو خپل ناروغ آن هرات ښار ته وړو او هلته هم چې نقصره کړي درمل یې خپله اخلو. موږ په دې خپله ولسوالۍ کې کلینیک کې حتی د پانسومان وسایل لا نه لرو.
د پکتیا ولایت د څمګنۍ ولسوالۍ اوسیدونکی فولاد خان هم ورته خبره کوي او وایي چې د کورنۍ د ډیری غړو په ګډون یې په کلي کور کې هم خلک په بیلابیلو تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. فولاد خان ازادي راډیو ته وویل
ناروغي زیاتې شوي دي، هوا ککړه ده، نو ډیری خلک همدغه د تنفسي ناروغیو ورته پیدا شوي دي. روغتیایي مرکزونه چې دي خور جانې دلته ډېر په نشت حساب دي، فعالیتونه کوي خو هلته چې لاړ شي هغه میډیسن نه وي، دوایان نه وي. مسلکی ډاکټران موږ نه لرو. په مرکزی شهرینو څمکنې ورسواله کې تقریبا دلته یو نیم میلیون خلک ژوند کوي کنه. روغتیایي مرکزونو کې خدمات نه لرو، دوایان نه لرو. ځینې خلک په کورونو کې دغه کلیوالي هغه درمل استعمالوي، ځینې بوټي استعمالوي، بس په دې باندې گزاره سره روانه ده.
فولاد وایي د ډېرو ولسوالیو خلک لري روغتیایي مرکزونو ته د تګ لپاره د مناسب ترانسپورت نه لرلو له امله هم د خپلې درملنې ځنډولو ته اړ کیږي. د یادونې ده چې د افغانستان د ګڼو نورو ولایتونو اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته په استولو غږیزو پیغامونو کې ورته شکایتونه کړي او د دوی لپاره د روغتیایي مرکزونو او امکاناتو برابرولو ته د جدي پام غوښتنه یې کړې ده. دوی داسې وخت د شکایتونو مطرح کوي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په خپل میاشتني راپور کې ویلي چې 13 میلادي میاشت د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله په ټول افغانستان کې 248 کسان مړه شوي دي. د سازمان د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14مه پر خپل ویب پاڼه خبر کړي راپور کې ویلي چې 13 نومبر میاشت کې د اکتوبر میاشتې په پرتله د دې ناروغۍ کچه 4.6 سلنه لوړه شوې او په دې هیواد کې په دې ناروغیو د اخته کسانو یو لکو وڅل وی زرو یو سلو اته دیر سپې حساب سوي دي. خو د راپور په ټکو په داسې حال کې چې 13 اکتوبر میاشت شدید دو تنفسي ناروغیو شمیر یو لکو اته لزرو نوي په حساب سوي وي. د ډبلیو ایچ او په راپور کې د غراز راغلي په نومبر کې د دینګي تبې 2355 شکمنې په حساب سوي چې د اکتوبر په پرتله 21.9 سلنه زیاتوالی ښیي. په دغه راپور کې د شدید نس ناستي د نږدې 10,000، د ملاریا د نږدې 15,000، د شری د نږدې 4,000 او د کرونا شاوخوا 200 پیښو د ثبتېدو یادونه هم سوې ده. د راپور په ټکو که څه هم په دغه ناروغیو د اخته کسانو شمیر کې کموالی راغلی، خو تیره میاشت د نس ناستي له امله 4 او د شری له امله 15 مړینې هم ثبت سوي دي. په راپور کې ویل سوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د 128 روغتیایي مرکزونو له لارې په 30 ولایتونو کې خلکو ته لومړني روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي. خو د دې ناروغیو د کنټرول او له پراخېدو څخه د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ ځینې ډاکټران په هیواد کې د شدید تنفسي ناروغیو د کچې زیاتوالي په تاییدولو سره وایي هغه کورنۍ چې روغتیایي اسانتیاو، درملو، کلینیکونو او ډاکټرانو ته لاسرسی نه لري باید وقایوي لارې چارې تطبیق کړي، کنه نو د مرګ له خطر سره مخ کېدای سي. د دې ډلې د داخلي ناروغیو متخصص ډاکټر عطاالله سیام ازادي راډیو ته وویل
دا چې تنفسي سیستم یو حیاتي غړی دی، که چیرې دا لږ متاثر کېږي بیا په ډېر اسانۍ سره انسان بالخصوص په ماشومان په ډېر اسانۍ سره خپل ژوند له لاسه ورکوي. هغه کسان چې دوی په لرې پرتو سیمو کې دي باید ولایت د ولایت هر د روغتیا ریاست دا کومک وکړي او زموږ د عامې روغتیا وزارت باید د ریاستونو سره همکاري وکړي د مختلفو مؤسساتو په ذریعه باندې تر څو چې په افغانستان کې به هر ولایت ته، هرې ولسوالۍ ته او هر کلي ته باید روغتیایي خدمات پر وخت ورسول سي. باید میندې او پلرونه خپلو ماشومانو ته تودې جامې واغوندي، هغوی ته داسې خواړه ورکړي چې هغه د دوی د صحت سره برابر وي او تودی وساتي.
د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې چې د افغانستان له ګاونډیو هېوادونو د راستنېدونکو کډوالو مخ په زیاتېدونکي شمېر د روغتیایي اسانتیاو چمتو کولو لپاره کافي تمویل ته اړتیا لري. د سازمان ویلي هر میاشت کابو 2,00,000 افغانان له ګاونډیو هېوادونو څخه خپل هېواد ته ستنېږي چې پر روغتیایي سیستم او اسانتیاو باندې سخت فشار راوستی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په راپور کې د مرکز شویو افغانانو او د روغتیا نړیوال سازمان د راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تر دې وړاندې د دې وزارت چارواکو هم منلي چې د افغانستان ډیری سیمې او ولسوالۍ له کافي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې دولتي روغتیایي مرکزونه یوازې 3% خلکو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام وایي چې په افغانستان کې د برېښنا دوامداره کمښت د خلکو ورځنی ژوند او اقتصادي فعالیتونه له جدي ستونزو سره مخ کړي. دا چې څه ډول جدي ستونزې دي ورزو اکرام الله اکرام نه اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري میشتدنې پروګرام یو انهبیتات وایي په افغانستان کې د برېښنا پراخه کمښت د خلکو پر معیشت او سوداګریزو فعالیتونو منفي اغیز کړی. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ د ډسمبر په 14 په خپله اکسپانه په یو بیان کې ټینګار کړی چې د برېښنا پرلپسې پرې کېدل د خلکو ورځنی ژوند ګډوډ کړی، اقتصادي فعالیتونه یې محدود کړي او ماشومان یې د شپې له درس ویلو محروم کړي دي. یو انهبیتات ویلي د افغانستان په ګوټ ګوټ کې کورنۍ هر ورځ د برېښنا له پرې کېدو سره مخ دي او دا ستونزه دوامداره اوږدمهاله حل لارو ته اړتیا لري. په بیان کې د غراز ویل شوی چې په افغانستان کې د نویو ښارونو د جوړولو لپاره د انرژي په برخه کې پانګونه اړینه ده. په همدې حال کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي د منظمې برېښنا د نشتون او د هوا له سړېدو شکایت کوي او وایي سره له دې چې برېښنا ته جدي اړتیا لري خو د برېښنا کمښت ډېر شوی. د کابل ښار اوسیدونکي عزت الله ازادي راډیو ته وویل
موږ د برېښنا په برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ یو. په 24 ساعتونو کې له 1 ساعت ډېره برېښنا نه لرو، هغه هم نیمه شپه راځي او 20 دقیقې وروسته بیا پرې کېږي. په دې موده کې نشو کولای خپل ټولګي تقلیق کړو. زموږ غوښتنه برېښنا شرکت څخه دا ده چې برېښنا په منظم ډول عادلانه وویشي،
همه مردم عادلانه تقسیم وکړي.
د میدان وردګ ولایت د دایمرداد ولسوالۍ د تنګي سیدان د سیمې یو اوسیدونکي پاچا ازادي راډیو ته وویل چې له پخوا هیڅ برېښنا نه لري،
برق نه درلود او مخکې له هم برق نه درلود. له سابق نه موږ د شمسي سولار نه استفاده کوو چې برق د هر چا ضرورت نو برق نه چوي، برق نه ډېر ضرورت هر چا دی چوي.
څوک همکاري وکړي برق جوړ کړي.
د یو شمیر تولیدي فابریکو مسولین هم د برېښنا له کمښت او پرچاوي څخه شکایت کوي. د کابل په ښار کې د بوټانو د یوې فابریکې مسول فیروز خان ازادي راډیو ته وویل چې په ورځ کې یوازې 2-3 ساعتونو پورې برېښنا ورکول کیږي چې بسنه نه کوي. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د روان کال د زمري ریاست په 11مه د طالبانو حکومت اعلان کړی و چې د اوبو او انرژي وزارت او د عزیزي ګروپ ترمنځ د 10 میلیارد ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید هوکړه لاسلیک شوې ده. د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ویلي وو د دې پروژې له مخې 10,000 میگاواټه برېښنا د ګاز او سکرو اوبو باد او لمر له سرچینو تولید شي. په دې اړه خبره شوې اعلامیه کې راغلي وو چې له دې تولید شوې برېښنا له جملې به 4,000 میگاواټه عام خلکو او 6,000 میگاواټه صنعتي فابریکو ته ځانګړي شي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP ویلي چې د افغانستان له 80% زیات خلک باوري برېښنا ته لاسرسي محروم دي او دغه چارې د دوی پروختیا امنیت او چاپیریال منفي اغېز کړي. دغه ادارې ویلي افغانستان له هم د انرژي له پلوه یو نامنو هیوادونو څخه دی او ډیرې کورنۍ د خپلو ورځینو اړتیاو لپاره لرګیو کار اخلي چې دا کار د چاپیریال ککړتیا زیاتوي. له څو کلونو راهیسې افغانستان خپل د اړتیا وړ ډیرې برېښنا له ازبکستان، ترکمنستان، ایران او تاجکستان څخه واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش دفتر سیګار ویلي چې په افغانستان کې 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي او دغه هیواد هر کال شاوخوا 200 میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي.
لا خبرونو ور اخوا
د پاکستان د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای په رستو څو ورځو کې په دې صوبه کې د دوی د نیولو او ډیپورت کولو لړۍ تر بل هر وخت تیزه شوې ده. نور تفصیل او د افغان کډوالو ستونزې په دې راپور کې اورو.
د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تر سند، پنجاب او بلوچستان وروسته په دې ایالت کې هم د کډوالو د نیولو بهیر تیز شوی. دوی ادعا کوي چې پاکستانی پولیس ترې د خوشکولو په بدل کې پیسې اخلي او کوری نه کړي نو د ډیپورت کمپونو ته انتقالوي. د پیښور ښار په بورډ بازار کې افغان دکاندار عباد الله ناصری یک شنبه د دسمبر 14 ازادي راډیو ته وویل
په هر ځای کې یار ځای په چې پوسونه دي په چې پوسونه کې افغانان کوزول کیږي او د پیسو ډیماند کیږي، دومره پیسې ډیماند کیږي چې مطلب شل زره ډیر زره راکه پر خودل کیږي، کور نه کې ډیپورت کیږي او په یوه زندگی د کور راوته نو شو سوداګانو په ستلې نو شو دکانو حالات خراب دي، د کاروبار حالات بالکل خراب دي.
په پیښور کې میشته بل افغان کډوال هم ورته شکایت وکړو نو موړي د نوم د نخبرې دوه په شرط ازادي راډیو ته وویل
وضعیت ورځ تر بلې په خرابېدو باندې لکه څنګه چې مخکې په اسلام آباد کې وو بالکل کارونه هم خراب شوي دي. کوره بهر وتلی شو که د کوره بهر ووځوم نو یو کس ځانه مخکې لیږو چې نه کم چک پوسټ خو به نه وي او که کم چک پوسټ والا موم نیسي موږ د پیسو ډیمانډ کوي 20,000 30,000 ان 40,000 روپو پورې موږ ډیمانډ کوي. نو حالات ورځ تر بلې په خرابېدو باندې دي.
دغه افغان کډوال وای د نیولو د لړۍ له تیزېدو سره د دوی د ملکیتونو بیې هم په بیساري ډول راښکته شوي. د دوی په وینا اوسې کورونه او دوکانونه په نیمه بیا هم څوک نه اخلي. په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو سرتاسري شورا هم تاییدوي چې دغه ته میشت کډوال تر بل هر وخت تر سخت فشار لاندې دي. د دې شورا مسول بریالي میخیل ازادي راډیو ته وویل لیوي خو سخت جمع او بل خوا په خپل وطن کې د ډیر شمیر افغانانو د سرپناه نه موجودیت حق ستونزې دي چې اوس مهال افغان کډوالو ته د تک پریکړه سخته کړې ده.
بل خو ته سخته یخنی ده، دا خلک زیره واندې او کوم خلک چې ډیر زیات جنا فریاد کوي هلته دغه ځای نشته، سرپناه نه لري. تقریبا 80% خلک زمونږ د سرپناه نه لري. دلته جدادونه دي، کورونه دي، په نیمه بیا ته څوک نه اخلي، په نیمه امتناع دي. ډیر بد حالت دي. او محشر راځه ما افغانانو باندې دلته او څوک ته پوښتنه بغیر د الله دربار نه بلی ولاړ
دی. وايي ان داسې افغانان هم شته چې خپل وطن کې ورته اصلي پلارنې ټاټو اعلان دی معلوم. دا په داسې حال کې چې د روان کال په اکتوبر میاشت کې د پاکستان حکومت په خیبر پختونخوا کې د افغان کډوالو د شاوخوا 28 پنګالو د تړلو پریکړه وکړه.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
تاسیس موږ غږ ازادي راډیو نه اوریده. پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي خپل ماشومانو لپاره وړیا تفریح ځایونو ته لاسرسی نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرې کول محدود تفریح مرکزونه شته خو په خبرې چې د پیسو په مقابل کې دوی ته اجازه ورکوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
پلازمینه کابل کې په یو رستوران کې د ماشومانو لوبو ته جوړ شوی ځانګړی محل د کابل د شاشهید سیمې یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي او خپل ماشومان یې دا شان یو رستوران ته وروستي. شنبه د دسمبر په 13مه یې ازادي راډیو ته وویل لوی لګښت لري ځکه په خبره یې باید رستوران کې ډوډۍ وخوري چې ماشومان دې د لوبو په محل کې لوبې وکړي. دا وایي په افغانستان کې د خلکو اوسني اقتصادي شرایطو بیکاری او بېوزلۍ ته په پام دا ټول لپاره ډیره ستونزمنه ده.
تفریحي ځایونه بعضې دولتي شته دی خو هلته اجازه نه ورکوي یعنی بندي او نور چې د تجارتي جوړ شوي دي داسې خاص تفریحي ځایونه نه لري خو واړه رستورانتونه دي نو ماشومان دپاره ډېر په محدوده ساحه کې واړه ساحه کې جوړ شوي دي یعنی ډېر وخت پکې نه شي تېرولی ځکه چې هغه ډېر ساحه واړه واړه رستورانتونه دي. هلته موقت وخت دپاره درته اجازه درکوي چې لاړ شي هماغه غذا دې وخوري بیا نور درته وایي یعنی لا شمزه پری دی نورو لپاره. زمون کور کې خپل ماشومان تقریبا 15 شپږ ماشومان دی او ټول دې وختونه کوي چې یو تفریح ځای ته لاړ شي خو داسې کوم خزانه نه ده. بیا مونږ هغه رستورانت زو یو خسال خوړلو لپاره بیرته راځو.
د کابل ښار د خیرخانی سیمې اوسیدونکي معجبین هم ورته خبره کوي.
پرکوی رو یو نیست برخان مو خزانه جزی رفتن در اکثریت پارکا نیست.
وریا پارکونه نشته. هغه زینه چې دی هغه د لوبو وسایل نه لري. رستورانتونه چې دی د ماشومانو لپاره ښه تفریح ځایونه جوړ کړي خو هغه کورنۍ خپل ماشومان بیولی شي چې پیسې ولري. بېوزله کورنۍ هم خپله او هم یې ماشومان د لوبو او تفریح ځایونو له لذته بې برخې دي.
خو د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال په ټول کابل کې 141 پارکونه شته چې خلک ترې وړیا استفاده کولای سي.
خاروالی کابل فعلا در شهر کابل 141 پارک فعال داره.
کابل خاروالی دا محل په ټول کابل کې یو سلویخ پارکونه او تفریحي ځایونه لري چې خاریان له هیڅ ډول هزینې پرته ورتللی شي. د پغمان او قرغې په شان نور تفریحي ځایونه شته. د غراز کابل خار لتیرو دریو کلونو رئیس په نادر خان غونډه کې دیوبل تفریحي ځای جوړولو کار هم روان کړي چې سړکونه جمعات او هلته دننه د سړکونو کار بشپړ شوی او کوم امکانات چې کابل خاروالی لري په پام کې لري چې دا یو ستره تفریحي ساحه کړي.
په کابل کې د یو شمېر خصوصي تفریحي پارکونو مسولین هم ادعا لري چې دوی بیوازلو نه پارک ته د ننوتلو ټکټ نه اخلي او دغه شان د ښوونځیو ماشومانو ته ځانګړی تخفیف هم لري. د یو خصوصي پارک مسول برکت الله ځازي ازادي راډیو ته وویل
داخلي ټکټ د دروازې چې د 30 افغانۍ ده. بس معلوم ده بیاغه 500 افغانۍ ده چې ټکټ چې ده 500 افغانۍ ده. موږ زیاتره داسې خلک راځي چې ټکټ نه لري خو چې راشي دروازې کې موږ ته چې یاره موږ اصل کې واس نه ځای په اوبې موږ پری پری دادو هیڅ کوم پیسې نه تر اخلو. روزانه داسې خلک ډیر راځي تر 500 پورې روزانه داسې راځي. په دې کې به موږ یو بل بس لرو چې د مکتبونو ده سبو ماشومان راځي بیا وته به موږ 500 په اوبې پیسې د ډیسکاونټ ورکړو. کله چې پامیلونه خلاص واخو معلومدار خبر راځي چې پامیل چې پر تزینو هغه کې د دروازې ټکټ کې فاراکي مختلف رستورانتونه ورکیو فل هم داسې مصارف په نه ډیر کم شي یا تیا په صدا پارکي کوي دا هیڅ زیات شوی دا زه خلک دمر اوس پارتم نه راځي.
پر راپور کې مرکزوي میرمنې هم همدا خبره کوي وايي کوم دولتي پارکونه هم چې موجود دي د طالبانو حکومت محدودیتونو لامل دوی نسی ورتللای چې په دې ډول ماشومان هم ترې بې برخې شوي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته لزدا کړو او کار سربېره تفریحي پارکونه ورزشي لوبغالو او خزینه حمامونو ته هم د نجونو او ښځو پر تاک بندیز لګولای دی. د دې سره د ماشومانو روزنې برخې ځینې کارپوهان ماشومانو ته د تفریح ځایونو ته تاک او د لوبو د فرصتونو برابرول د دوی پر سالمې روزنې او راتلونکي خورا اغیزمن بولي. د دې ډلې اسما کاکړ ازادي راډیو ته وویل
د ماشوم د کوچنیوالي لوبې دغه د راتلونکي ژوند بنسټ جوړوي. هغه ماشوم چې لوبې کوي منډې وهي او یا له نورو سره ساتیری کوي وخت تیروي هغوی په ځان باور پیدا کوي. لوبې د ماشوم فکر پیاوړی کوي د ستونزو حل ورته زده کوي او مشرتابه ورته ښیي. همدارنګه که ماشوم په کوچنیوالي کې له لوبو محروم وي نو کیدای سي چې په راتلونکي کې ډېر کمزوری وي ویرېدلی وي او بیا هم ډېر زر په غوسه سي. د ماشومانو لپاره ځانګړي تفریح ځایونه ډېر مهم دي ځکه چې ماشوم یوازې د کتاب او درس له لارې نه روزل کیږي بلکې لوبه هم د هغه د ژوند یوه مهمه برخه ده.
د غلی کاکړ په خبره د ماشوم د روزنې اړوند ځینې نړیوالې څېړنې ښیي چې ماشومان له مناسبو خوړو جامو آرام او امن کورنۍ چاپېریال پوره استراحت سربېره په تازه هوا او د زمي په موسم کې بیا سرپټو او تودو مکانونو کې د تفریح او لوب کولو سره خا وده کولای سي. هغه امکانات چې نن سبا ډیری افغان ماشومان نه لري.